ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بیا مون الیگو موسی او دا غرور هارون علیهم السلام بیااتینا وسلطان مبین بیااتینا د خپل نخو سره دا غونه خسوه معجزه وی وسلطان مبین او د ښکار نخو سره چې هغه عقل اپیل کوي چې په هغې باندې بنده په اسانه پوهېدی شي دومره ډېرې نښې وې. بعضې وایي چې د بیااتی نه مطلب دی د هغو نورې نښې وې او سلطان مبین نه مراد دی د هغو عصا. او ځینې وایي چې نه بیااتی نه ټولې نښې او سلطان مبین د هغو دلیلونه وو چا طرف ته چې لېږلی وو الى فرعون وملئه فرعون طرفتا او داغو سردارانو طرفتا فاستكبروا نهغي تكبرو کرو وكانوا قوما عالين او هغي دير متكبر خلقو دير لوي مارو لالله تعالى يلوي ندفخا ناغو فرمايل چه لوي زما سادر ده داد الله تعالى سادر ده او چې څوک د دې د تختولو کوشش کوي یعنی د لویې کولو کوشش کوي نو الله سبحانه و تعالی به هغه په دوزخ کې وغورځوي. او تکبر سوی حق نه منل. ښه جامه پایزار اغوستل لویي نه ده، لیکن لویي دا ده چې کله تاسو بل بنده ته په کومه کوزه سترګه باندې کتل شروع کړئ چې زه خو د ټولو نه لویه یم او دا باقي خلک خو هېڅ هم نه دي زما په مخ کې، نو دا لویي ده. او چې په چا کې د شرشمو د دانې مره تکبر وي نو هغه جنت ته نشي تلی. او فرعون او د هغو سردارانو او فرعون او د هغو سرداران خو ډېر لوی مار وو، تکبر وو پکې. فقالو نو هغوی وویل یعنی فرعون او د هغو سردارانو انؤمنو لبشرین مثلنا آیا مونږ ایمان راوړو په دوو بندیانو باندې مثلنا چې زمونږ په شان دي وقومهما او د هغوی دواړو قوم خو زمونږ غلامان دي نو مونږ په دې غریبانانو خلکو غلامانو او وړو خلکو باندې ایمان راوړو د دوی خبره ومنو ځکه چې د دوی تعلق خو د دغه قوم نه دی. په هغه ورځو کې به هم خلکو قوم له قبیلې له ډېر غټ ترجیح ورکوو چې دی خو زمونږ نه کم دی ځکه چې دی د فلانۍ قبیلې نه دی. داسې خوارخوشي دي چرته مونږ او چرته دوی. او هم دا لویي وي تکبر. هغوی یو بنده ته نه ګوري بلکې د هغو قام قبیلې ته ګوري، د هغو ذات ته ګوري او د هغې په وجه د هغو سره معامله کوي او د هغو پرهیزګارۍ طرف ته نه ګوري. او واقعي بني اسرائیل خو وو غلامان. دا خبره خو د هغوی صحیح وه، خو بیا د هغوی د خولې خبره ولې دلته بیان شوه چې خبره صحیح ده؟ ځکه چې د داسې خبرې نه د هغوی د لویۍ پته لګېده چې د هغوی څنګه سوچ وو. بني اسرائیل ته یې په کوزه سترګه باندې کتل، حالانکه الله تعالی هغوی له د ایمان دولت ورکړی وو. نو د الله په نزد هغه کس غوره وي چې په چا کې ایمان او تقوا وي، په هغوی کې ډېره غټه لویي وه او خپل ځان ورته څه ښکارېدو. فکذبوهما نو هغوی دروغ وګڼل. هغوی دواړه یعنی موسی او هارون علیهم السلام فکانو من المهلکین نو هغوی شول د هلاکېدو والونه. چې کله هم یو قوم نافرمانی وکړي د الله، ګناه وکړي، نو عذاب هغه وخت راشي. الله تعالی هغوی له ډېر مهلت ورکړی وو، ډیلې وله ورکړی وو، لیکن اکثر خلک د مهلت نه ناجایزه فایده واخلي. د هغوی دا خیال وي چې نعوذ بالله د الله نه مونږ هېر شوي یو، او یا دا چې نه هېڅ هم نه کېږي، د دې سره هېڅ فرق نه پرېوځي. دا هسې خلک ویرول کوي، هېڅ هم نه کېږي. زه خو د کله راسې داسې کوم موسو نه شول، او په دې کې خلک مست شي او نور مخکې لاړ شي په نافرمانۍ کې، نو هغو هغه ور بل کړی وي او د هغې د سوځېدو مهلت وي. د هغو سره عذاب بنده ته پروت وي، عذاب خلکو ځان ته تیار کړی وي. چې کله بنده ګناهونه کوي نو هغه وخت هغه ځان له عذاب تیاروي، او بیا هغه عذاب چرته نه چرته راشي، بعضې وخت په دنیا کې راشي، د دې دنیا په ژوند کې بنده ونیسي. نو ځکه بنده له د ګناه کولو په وخت کې ویرېدل پکار دي. نو چرته هم د ډېرې زړورتیا سره ګناهونه مه کوئ، ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون او مون موسی علیہ السلام لکتاب ورکړو کوم کتاب تورات د سود لپاره زکه چې هغه هدایت بیا مومي الله تعالی دا غوی په هر طریقه باندې د هدایت انتظام وکړو چې په هغه طریقه باندې هغه اومني چې دوی په سو طریقې باندې پوه شي او نیغې لارې ته راشي او بنی اسرائیل چې د پیغمبرانو اولاد وو نو بیا هم الله تعالی د هغوی دپاره کتاب را ولیږو ځکه چې هغوی هدایت بیا مومي. د دې مطلب دی چې یو کتاب یو مقصد دی. څوک دا نه شي ویلی چې مونږ خو د پیغمبرانو اولاد یو، مونږ خو په خپله ډېر رسېدلی خلک یو، مونږ ته څه ضرورت دی د کتاب؟ مونږ خو د مخکې نه په نیغه لاره باندې یو، هدایت یافته یو. د هغه قوم دپاره چې کوم الله تعالی منتخب کړی و، چاله چې الله سبحانه وتعالی خلاصې ورکړی و د فرعون نه، الله تعالی هغوی له من او سلوا ورکړې وه. د هغوی دپاره یې په صحرا کې اوبه را وباسلی وې او د الله تعالی یو منتخب شوی قوم و. الله تعالی پخپله فرمایلی دی چې
وأني فضلتكم على العالمين،
الله تعالی تاسو له فضیلت درکړی دی په ټول جهان والو. ډېر چوزن خلکو هغوی چڼ شوي وو، نو هغوی به لویي کوله چې مونږ د الله تعالی خوښ قوم یو. لکه مونږ خلک چې وایو چې مونږ د نبی امتیان یو، مونږ ته د کتاب د لوستلو څه ضرورت دی، د قرآن د زده کولو څه ضرورت دی؟ الله تعالی د هغوی دپاره کتاب را لېږلی و. هغو خو دا نه وي چې تاسو خو منتخب شوي خلک یې، تاسو ته د کتاب څه ضرورت دی؟ کتاب د هدایت دپاره دی چې تاسو ته رهنمایی میلاو شي. او دغه شان نن مونږ له هم کتاب راکړی شوی دی. بې شکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی یوه ډېره د فضیلت خبره ده، لیکن بیا هم مونږ ته د هدایت ضرورت دی. نو الله تعالی هغې له د هدایت انتظام وکړو چې الله تعالی هغې د خلاصې ورکړي د جهنم نه چې دوی بچ شي، لیکن انسان په خپله د خپلې تباهۍ انتظام کوي. وجعلنا ابن مريم وامه ايه، او مونږ جوړ کړو عيسى ابن مريم او داغو مور یوه نښه. واويناهما الى ربوه، او پناه ورکړه مونږ هغې ته په یو اوچت ځای باندې. ربوه وایي اوچت ځای ته.
ذات قرار ومعين،
هغه د سکون او قرار ځای و او رواني چینې وې هلته. دا د کوم وخت خبره ده؟ چې کله حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام د پیدا کېدو په وخت کې یو داسې ځای ته تللې وه چې هغه بالکل جدا و. نو هلته د هغې دپاره الله تعالی چینه هم جاری کړې وه او کجورې هم وې هلته کې، او الله تعالی د هغې دپاره اسانی پیدا کړه. او د دې نه مخکې راغې چې الله هغه یوه نښه جوړه کړه، عیسی علیه السلام او د هغو مور. د عیسی علیه السلام پته لګي چې هغه بغیر د پلار نه پیدا شوی و، دا ډېره لویه خبره ده. هغه په زانګو کې کلام کړی و، خبرې کولې. دا د الله تعالی ډېره لویه نښه ده. او د حضرت مریم علیه السلام څنګه یوه نښه شوه؟ چې هغې له الله تعالی زوی ورکړی و بغیر د یو انسان د ټچ کولو نه، هغې له د لاس ورړو نه بیا هم هغه حامله شوه، پرېګننټ شوه، او الله سبحانه وتعالی ورله اولاد ورکړو. د هغې سره به بې موسمه میوې وې چې کله به هم هغه زکریا علیه السلام ولیده، دا د الله سبحانه وتعالی یوه غټه نښه وکنه. نو هغوی به وی چې دا نبی بشر ولیده، او چې دی بغیر د پلار نه پیدا شوی دی، نو دی خو بیا بشر نه دی، هغه خو انسان کېدی نه شي، هغه خو بس خدای شو. نو د هغې هم دلته کې نفی وشوه، دا خبره رد شوه چې دا خو د الله تعالی یوه نښه وه. یا ایها الرسل، ای رسولانو، اوس ټولو رسولانو له دا پیغام ورکړی شو. یعنی په هر زمانه کې چې رسول راغلی دی، نو دا پیغام ورکړی شوی دی، یعنی د هغوی په زمانه کې. نو ځکه دلته وفرمایلی شو چې ټولو رسولانو ته دا پیغام ورکړی شوی و. دوه حکمونه الله تعالی ورکړي وو هغې له: کلو من الطیبات، خورئ د پاکیزه سیزونو نه، وعملو صالحا، او عمل کوي صالحه، خوری طیب یعنی پاکیزه سیزونه، حلال او لذت والا، ځکه چې حلال شی پاکیزه وي، یعنی خبیث سیزونه حرام دي، طیب سیزونه الله تعالی زموږ لپاره حلال کړی دي. نو ټولو پیغمبرانو لدا پیغام ورکړی شو. نو ولې حلال خوراک څښاک داسې ضروري وي چې حلال خورئ او طیب خورئ، او په طیب کې حلال هم راځي، او چې باسي یعنی خراب شوی نه وي، چې د صحت دپاره بد نه وي. نو هغوی له د حلال طیب یعنی پاکیزه حکم ولې ورکړی شو؟ ځکه چې د انسان چې کوم روحانیت دی، کومه سپیریچوالیټي چې ده، او د هغو چې کوم عمل دی، نو دا د هغو په خوراک باندې ډیپینډ کوي. چې کله یو جسم په حرام باندې لویږي، نو بیا د هغو نه حرام کارونه کیږي، هغه بیا حرام عمل کوي، او الله تعالی د هغو د جسم دعا هم نه قبلوي کوم چې د حرام خوراک سره لوی شوی وي. په حدیث کې راځي چې یو سړی دی، هغه مسافر دی، د هغو خوارو ویښته وي، د الله تعالی نه دعا کوي چې یا الله ما له دا راکړې هغه راکړې، لیکن د هغو دعا نه قبلیږي. سری ببر دی، هغه الله تعالی ته لاس اوچت کړی دی اسمان طرف ته، مسافر دی، د ډیر لرې نه سفر کړی دی، دوړی دی په جسم باندې یعنی عاجز دی. هغه وایي چې ای زما ربا، ای زما ربا، لیکن د هغو دعا نه قبلیږي. ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د هغو خوراک حرام دی، د هغو څښاک او د هغو پوشاک حرام دی، چونکې د هغو غذا حرامه ده، نو د هغو دعا به څنګه قبلیږي. دا د مسلم حدیث دی. الله اکبر. ځکه خدا حکم ایمان والو له هم ورکړی شوی دی چې یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، چې تاسو د طیب خوراک نه خورئ. او دا حکم صرف زمونږ لپاره نه دی، بلکې زمونږ ډیر مخکې رسولانو له هم دا حکم ورکړی شوی و چې طیب خورئ او سکی. او په حلال کې صرف ذبیحه حلال نه وي، یعنی حلاله کمایی والا، که څوک میوه خوري نو هغه خو حرام نه ده، لیکن که هغه د حرامې پیسې سره اخیستی شوی وي، نو هغه میوه هم بیا حرامه شي، هغه بیا طیب نه ده. چې پیغمبرانو له الله تعالی دا حکم ورکړی و، نو بیا زمونږ لپاره څومره ضروري ده چې مونږ د دې خبرې اهتمام وکړو چې مونږ د حلال کمایي سره خوراک وکړو. حلال سیزونه ګورو او ښه د عقل او پوهې سره سیزونه خورو. کوم قومونه چې کوم خوراک کوي، نو هغه سیزونه په هغوی باندې ښکاري. چې څوک خنزیر خوري، نو په هغوی کې بې حیايي په نظر راځي ځکه چې خنزیر یو بې حیا ځناور دی. یو آر وچ یو ایټ، دا د انګریزۍ متل دی. تاسو هغه یئ څه چې تاسو خورئ. الله تعالی چې زمونږ لپاره کوم سیزونه حلال کړي دي، نو هغه ټول طیب دي، پاکیزه دي. او حرام چې دي، نو په هغې کې خباستونه دي، بدی دي، ځکه خو الله سبحانه وتعالی په مونږ باندې حرام کړي دي. هغه هسی بې وجې نه دي حرام کړي. او دویم حکم ورله دا ورکړی شو چې عمل کوئ صالحه. د دې مطلب دی چې ستاسو د خوراک سره د عمل تعلق دی. چې کله د انسان ګټه حرامه وي او هغه حرامه خوري، نو بیا د هغو په نیک عمل کې سستي راځي، بیا د انسان نه ښه کارونه نه کیږي، ځکه چې د هغو د خوراک اثرات وي په هغو باندې. دغه شان د بل نه غوښتل او محنت نه کول، دا هم بنده حرام طرف ته بوزي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی څومره هم نبیان را لېږلی دي، نو هغوی ټولې ګډې بېزې سره ولی دي. خلکو ته یې نه تپوس وکړو چې تاسو هم؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها زه هم، ما به هم د یو څو قیرات په بدله کې بېزې سره ولی. د مکې والو بیزی سراول مونږ ته یو سپک کار ښکاري، لیکن هغوی په خپلو لاسونو باندې ګټلی وه. او داود علیه السلام یو غټ بادشاه وو، خو هغو به د خپل لاس کمایي خوړه. نو طیب خورئ، او که په خپل اولاد باندې طیب وخورئ، نو بیا به هغوی نیک عمل کوي، نیکی به په هغوی کې راځي، په هغوی باندې رزق حلال خورئ. او لکه ما چې درته ویلي وو چې د حضرت ابوبکر صدیق یو غلام وو، یو ځل هغو د سوزۍ نه خوراک راوړی وو، هغو ته داسې لوږه لګېدلې وه چې هغو به اوله تپوس کوو. د تپوس کولو نه مخکې هغو یوه نوړۍ په خوله کې واچوله. نو هغه غلام ورته وی چې تاسو خو زما نه نن پوښتنه ونه کړه چې دا خوراک دې د کوم ځای نه راوړی دی. هغو ورته وی چې دا دې د کوم ځای نه راوړی دی. نو هغو وی چې یو نجومي به خلکو ته خبرې کولې، فالونه به یې اچول، قبیلی والا ولتی خبره کړی و هغه خبره رښتیا شو نو هغوی د هغې په بدله کې مال دا خوراک را کړی دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د قی کولو کوشش وکړو چې دا خوراک واپس قی کړم الټی وکړم، لیکن هغو له قی نه ورتلو. نو هغو په خپل حلقې ګوتې ورکړې او د هغې د راوباسلو کوشش یې وکړو. دومره ډیر احتیاط به هغوی کوو او د دې ډایرکټ اثر زمونږ په نیکۍ کولو باندې وي. کچری په مونږ کې سستی راغلی وي نو مونږ له د خپل خوراک هم جایزه اخیستل پکار دي. انی بما تعملون علیم، بېشکه زه په هغې باندې خبر یم تاسو چې کوم عمل کوئ. الله تعالی فرمایي چې تاسو چې کوم کارونه کوئ نو هغه زه وینم، په هغې باندې خبر یم. او صالح عمل هغه نه وي چې هغې ته ټوله دنیا صالح عمل ووایي. خلق خو بدعتونو ته هم صالح عمل وایي. صالح عمل هغه دی کوم چې د الله نبی مونږ ته وښیي، کوم چې د هغو په طریقې باندې وي او د هغې مطابق وي، او چې هغه صرف د الله د خاطره وي، نو هغه وي صالح عمل. او د هغې نه خو بیا ټول بدعتونه لرې شي، ځکه چې هغه سنت طریقه وي. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أو بيشك دا أمت ستاسو يو أمتي. وأنا ربكم فاتقوني، أو زستاسو ربيم نويريغ زمانا. يعني دا طول دلي دا آدم عليه السلام نواخلا دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم پوري دا طول پا يو دين باندي وو. دا أمت مطلب وي جماعت، د امت مطلب وی جماعت، چې څوک د یو کاز د پاره جمع شوی. د دې مطلب دین هم وی، د هغوی دین یو و. کچرې دلته تینه مونږه د دین معنی واخلو، نو د ټولو دین د ټولو یوه طریقه وه. ټولو الله طرف ته دعوت ورکوو، یعنی یو دین یې راوړی و، ځکه خو د ټولو دین اسلام و. بې شکه د هغوی په منځ کې ډېره فاصله وه، یعنی په دې رسولانو کې. لیکن ګورئ فاصلې ختمې شوې، ځکه چې الله تعالی ورته یو امت وې. د دې نه پته لګي چې کله د بنده عقیده، د هغو کارونه، د هغو پیغام، د هغو سوچ یو وي، نو الله تعالی به د هغوی یوه ډله جوړه کړي د قیامت په ورځ. پوه شوې په دې خبره؟ ځکه چې امت واحده ویلی دی. که د انسان کارونه د داسې خلکو په شان وي، که د چا کارونه او عملونه د فرعون په شان وي، نو بې شکه که په زرګونو کلونه تیر هم شي د هغوی په منځ کې، نو د قیامت په ورځ به د هغوی سره میلاو شي. او د چا کارونه چې د نبیانو په شان وي، د هغوی په طریقه باندې روان وي، نو د هغوی به د قیامت په ورځ د هغوی سره وي. هغوی به یو امت وي. سبحان الله. وانا ربكم فاتقوني، پس زمان ویریگی، زستاسو ربیم، دبل چانه ما ویریگی. نو یو پیغام را غلی دی، ټول خلق په یو دین باندې و. او نن خلق وایی چی دین طرف ته مزی، ځکه چی دی خو خلق فرقی فرقی کوي. او که تاسو په اتفاق سره اوسیدل غواړی، نو د دې خبره رد کړی، ممنی. تاسو دین طرف ته مزی، حالانکه رسولانو یو پیغام ورکړی دی، هغوی خلق را یوځای کړی دی چې پیغام یو وي. چې کله پیغام یو وي، نو بیا خو په کار ده چې خلک ټول یو شي او متحد شي، په یوه نظریه شي، یو سوچ شي د هغوی. لیکن پرابلم کوم ځای دی؟ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا. زبر د اوسپنې ټوکړې ته وایي. خلکو څه وکړل وروسته؟ تقطعوا، یو وي قطعوا او یو وي قطعوا، یعنی یو قطعو او یو قطعو. په طا باندې شده، په دې کې ډېر شدت دی. ټوکړې ټوکړې کړو، کټې کړو. امرهم خپل معامله، یعنی خپل دین. بینهم په خپلو کې، یعنی فرقې فرقې شول. الله تعالی ټول پیغمبران په یو امت باندې، الله تعالی ټول پیغمبران یو امت جوړ کړی و. او خلکو هغه پرې کړو. نبیانو خلق د یوځای کولو کوشش کړی و، لیکن هغوی دین فرقې فرقې کړو. څوک یهودیان جوړ شول، څوک عیسایان جوړ شول، نور امتونه خو ختم شول. چا چې د نبیانو خبره نه وه اورېدلې، نو په هره زمانه کې دا فرقې جوړیږي او بیا په خلکو کې دشمنۍ او جنګونه شروع شي. ده حضرت عمر رضی الله عنه پورز کی زین عیسایان ملکون ولی د مسلمانان ملک دلاندی راتلل خو خول زکه چې په عیسایان کې چې کومې فرقې وې نو هغوی به یو بل نشو برداشت کولی د هغوی ازادي نه وه نو هغوی وې چې کچری مونږ د اسلامي حکومت ته لاندې راشو نو په خپله فرقه بتلی شو ځکه چې د عیسایانو په حکومت کې هغوی داسې نشو کولی دومره جګړې او دشمنۍ وې نو خلق ټوکړې ټوکړې شول کل حزب بما لديهم فرحون هر ډله چې وه او د هغوی سره چې څه وو نو په هغې باندې خوشحاله وو یهودیان وایي چې مونږ صحیح یو مونږ ټیک یو عیسایان وایي چې مونږ په حق یو دغه شی نن د مسلمانانو هم فرقې دي داسې وګڼئ لکه یو قمیص چا د هغې لستوڼی ونیوه چا یې اوږې یوړې چا یې لمن یوړه او هغوی ته خپل ځان صحیح ښکاري چې مونږ په صحیح لاره باندې یو او نن هر چا ته خپل فرقه صحیح ښکاري په اسلام کې راتلو ته تیار نه دي بلکې په خپله فرقه کې خوشحاله دي که څوک تپوس وکړي چې ته څوک یې او تاسو ورته ووایئ چې زه مسلمان یم نو هغوی وایي چې د کومې فرقې نه یې یا دا چې ته فرقه ولې نه منې یعنی هغوی ته مسلمان صحیح نه ښکاري او پیغمبرانو به ځانونو ته مسلمانان وي او الله تعالی زموږ نوم مسلم ایښودی دی لیکن نن دې ته څوک تیار نه دي مونږ ته خپله فرقه وښیه دغه شان که څوک وایي چې زه سندي یم او بل وایي چې زه بلوچي یم او بل وایي چې زه پټان یم هر یو خپل نوم ایښودی دی د پیژندو دپاره لیکن مسله هله وي چې که سندي وایي چې زه صحیح یم او تاسو ټول غلط یې او زه تاسو نشم برداشت کولی او په خپلو کې جنګونه وي نو هله مسله وي نو دا هغه خبره ده چې هغې ته عصبیت وایي ګروه بندي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې عصبیت څه ته وایي چې که ته په ظلم باندې د خپل قوم حمایت وکړې نو دا دی عصبیت فرقهواریت دا مونږ چې د کومې فرقې نه یو نو هغه صحیح ده که څوک ځان ته حنفي ووایي شافعي ووایي هر څه چې وایي نو هیڅ مسله نه ده مسله هله شروع کیږي چې کله بنده خپل ځان ته صحیح وایي چې هم مونږ صحیح یو زمونږ نه علاوه دا نور ټول په غلطه باندې دي حالانکه امامانو څه ویلي وو امام ابو حنیفه فرمایلی وو چې که زما د خبرې نه علاوه تاسو ته حدیث میلاو شي صحیح حدیث نو زما خبره په دیوال باندې ووایئ او زما مذهب هغه دی کوم چې صحیح حدیث دی او امام مالک سو فرمایلی دی چې ای انسانانو زما خبره غلطی دی شي د هر چا خبره غلطی دی شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر مبارک ته اشاره وکړه چې سیوای د دونه د هر چا خبره غلطی دی شي امام احمد بن حنبل سو فرمایلی دی چې مزما تقلید کوي نه د مالک او نه د شافعي او نه د اوزاعي او نه د ثوري بلکې تاسو د هغه ځای نه دین واخلئ د کوم ځای نه چې هغوی اخیستی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیکن د دې باوجود نن زموږ څه حال دی صحیح حدیث نه مني او وایي چې نه زموږ امام داسې ویلی دی مونږ خو د خپل امام خبره منو خو خلکو ته ډېر ووایئ چې ګورئ دا حدیث دی او صحیح حدیث دی خو هغوی د خپل امام خبره مخکې کوي دا دی فرقواریت دا دی مختلفې ډلې جوړول او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د نورو امتونو دوه او یا فرقې دي او زما د امت به درې او یا فرقې جوړیږي او ټولې فرقې به جهنمي وي سیوای د یوې نه څوک چې زما او زما د صحابه په لاره وي که هغوی خپل نوم هر څو کیږدي که هغوی حنفي کیږدي که شافعي کیږدي لیکن که هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه په لاره باندې وي نو بیا خو هغوی په دې ډله کې دي ګنې نه دي دغه شان موږ خپلو ځانونو ته سني وایو خو که مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه باندې نه ځو نو بیا مونږ د څو خبرې سنیان شو سنی خو بنده په خوله باندې نه جوړیږي که څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم په طریقه باندې وي نو هغه به د دې ګروه نه وي د دې ډلې نه به وي نو دا خبره یاده وساتئ چې موږ له د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم په طریقه باندې تلل پکار دي چې نه زه خو به په دې طریقه باندې ځم نو خلکو دین ټوکړې ټوکړې کړو په دې طریقه باندې، او د ټوکړې ټوکړې کولو دوه معنی دي، لکه قرآن او حدیث، دا ټول یو پیکیج دی. یعنی د حدیثو په ذریعه ټول قرآن بیان شوی دی، او خلکو دا پیکیج ټوکړې ټوکړې کړو. د دې مطلب دی چې کوم سیزونه د چا زړه غواړي نو هغه ومني. یعنی خلک وایي چې موږ قرآن منو خو حدیث نه مني، او کوم کار چې ورته مشکل ښکاري نو هغه هم ټوکړې ټوکړې کړي، چې څه زړه غواړي نو هغه مني. دا وی دین ټوکړې ټوکړې کول، او یهودیانو هم داسې کړي وو.
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
الله تعالى فرمايل چې تاسو د کتاب په ځینې حصه باندې ایمان راړی، او د ځینې سره کفر کوي او د هغې نه انکار کوي چې موږ په دې باندې نشو تللی. نو دا هغه کفر کول وي، هغې پرېښودو. او د دې بله معنی دا ده چې موږ اوس خبره وکړه په هغې باندې چې اوله دا ټول خلک یو امت و، یو دین و. په هغې کې څوک یهودي جوړ شو او څوک عیسایي جوړ شو، خلکو ډلې جوړې کړې، او هغوی په خپلو فرقو جوړولو باندې خوشحاله دي. او دغه شان نن زموږ مذهب واله هم په خپلو فرقو باندې ډېر خوشحاله دي، او هغوی دې خبرې اورېدو ته نه دي تیار چې صحیح سو دي. بس چونکې دا زما فرقه ده نو هم دا صحیح ده، زه په دې کې پیدا یم نو ځکه دا صحیح ده. او بیا هغوی دا نه ګوري چې څه ټیک دي. او نن چې کوم خلک په بدعتونو کې پراته دي نو په هغې باندې خوشحاله دي، په خپل جهالت باندې ښه خوشحاله دي. د دې مثال له داسې ټرین دی چې هغه تیز روان دی او خلک پکې خوشحاله ناست دی، حالانکه هغه ټرین د هغوی منزل ته نه ځي. نو هغوی بیا هم خوشحاله دي چې ټرین ښه تیز دی، او چې څومره هغه مخکې ځي نو هغوی د منزل نه لرې کیږي. دا ډیر خطرناک حالت دی، او خلک خوشحالیږي چې زما تنظیم یا زما مسلک یا زما فرقه هغه بیست ده. دې ته نه ګوري چې زه په صحیح ټرین باندې ناسته هم یم او کنه. او دغه شان نن خلک د سیاست په وجه هم ټوکړې ټوکړې دی، خپلې پارټۍ والا ورته صحیح ښکاري، کو هغوی صحیح وي او کو غلطه، کو هغوی صحیح کوي او کو غلطه کوي، ظلمونه کوي او کو کرپشن کوي، هر څه چې کوي خو هغه صحیح دي. کو د خپلې پارټۍ خلک یې په غلطه وي نو هغې ته صحیح وایي. نو دا وي عصبیت. انسان خپله فرقه پروموټ کوي کو هغه غلطه هم وي. کو بنده ښه پوهیږي چې دا بنده په سنت طریقه باندې نه دی، او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده، لیکن بیا هم موږ په دې باندې تلل دي. فذرهم فی غمرتهم حتی حین. نو الله تعالی فرمایل چې ټیک ده، پرېږدی هغوی د هغوی په غفلت کې د یو وخته پورې. غمرا وایي چې اوبو خلک پټ کړي، نو دا غفلت هم داسې وي چې په هغې کې بنده ډوب شي. نو هغوی په خپل غفلت کې پرېږدی چې تر څو پورې الله تعالی د هغوی فیصله نه وي کړي. که هغوی ته ووایي نو هغوی داسې دلیلونه ورکړي، نو بس ټیک ده، دوی په خپل غمرا کې پرېږدی. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین. آیا هغوی دا ګمان کوي چې موږ هغوی له کوم مال او زامن ورکړی دي نو موږ د دوی مدد کوو؟ نسارع لهم فی الخیرات، چې موږ د دوی سره تادی کوو، تلوار کوو په ښېګڼه کې. کوچرې د هغو سره پیسه وي او زامن یې راشي. نن سبا خو اولاد د خلکو ډېر لایق وي، قابلان وي، ډېر ښه کریرز وي ورسره. نو بیا هغوی وایي چې الله تعالی خو په ما باندې خاص رحمت کړی دی، په ما یې ډېر غټ فضل دی. دا الله تعالی چې ماله دومره هر څه راکړي دي، بیا د خپل دین او ایمان نه بنده لیزی شي. د هغو دا سوچ وي چې هر څه زما صحیح دي، ما ته هر څه ښه میلاو شوي دي، بلکې د دعاګانو د غوښتلو هم ما ته ضرورت نشته، ځکه چې ما ته هر څه میلاو شوي دي. نو بیا د هغو دا خیال وي چې ګنیزو الله ته ډېر خوږ یم، او فلانې په مصیبت کې دی، دوی به ضرور څه غلطي کړې وي، دوی به ضرور څه ګناه کړې وي، لکه خلکو چې په ایوب علیه السلام پورې داسې خبرې کړې وي. دا الله تعالی ډېر نعمتونه میلاوېدل یا په ښه عهده باندې کېدل، دا د الله تعالی د رضا علامت نه دی، او نه غریبي د دې خبرې علامت دی چې یعنی الله په هغوی باندې غصه دی. داسې هیڅ کرایټیریا نه ده. قتاده رحمه الله فرمایي چې تاسو خلک د هغوی په مال او اولاد باندې مه تلئ، بلکې د انسان کسوټي اعمال او نیک عمل دی چې دی څومره ایمان والا دی او څومره نیکۍ کوي. داسې نه ده چې د هغو سره څومره پیسه ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی په تاسو کې اخلاق هم داسې تقسیم کړی دی لکه څنګه چې هغو روزی تقسیم کړی ده. الله تعالی دنیا هغو له هم ورکوي د چا سره چې هغه محبت کوي، او هغو له هم ورکوي چې چا سره محبت نه کوي. فرعون لی ورکړو کنه، قارون لی هم ورکړو کنه، نمرود لی هم ورکړو کنه، او دین صرف هغی له ورکوي چې د هغو سره محبت کوي، چې د چا سره پوره محبت وي. پس چې چاله الله تعالی دین ورکړي نو پوه شئ چې الله تعالی د هغو سره محبت کوي. نو یوه خوشخبري واورئ، که تاسو ته دین میلاو شوی وي نو پوه شئ چې الله تعالی ستاسو سره محبت کوي. الله اکبر. په مال او زامنو باندې دې څوک دومره نه نازیږي او په غلط فهمۍ کې دې نه وي. ایحسبونه، آیا هغوی دا ګمان کوي مونږ د دوی سره ښېګڼه کوو چې دوی له نعمتونه ورکوو چې مونږ د دوی نه دومره راضي وو چې دوی له مال او دولت ورکړو؟ بل لا یشعرون، بلکې د هغوی شعور نشته. او نن مونږ هم چې پیسه ووینو نو مونږ وایو چې د دو هر څه صحیح دي، او نن مونږ هم چې چا سره پیسه ووینو نو مونږ وایو چې د دو هر څه صحیح دي، د دو دین هم صحیح دی او دنیا به هم ډېره ښه وي ځکه چې دومره پیسه ورته میلاویږي. نو د چا خوشحالي د الله د رضا نښه مه ګڼئ. تاسو ته پته نشته چې کوم خلک په غمونو او تکلیف کې دي چې هغوی الله تعالی ته څومره نږدې دي او څومره په د هغو خواږه دي. نه موږ ته پته نشته الله تعالی د ورکولو سره هم بنده ازمایي او د بنده نه د اخیستو سره هم بنده ازمایي. ان الذين هم من خشیه ربهم مشفقون. اوس د ځینو خلکو علامات بیان شوي دي. د آیا 57 نه واخله د آیا نمبر 61 پورې. دا هغه خلک دي چې سابقون دي. مونږ ټول سابقون جوړېدل غواړو که نه؟ او د سابقون والو په باره کې مونږ په سوره واقعه کې هم وایو. سابقون څوک وي؟ دا هغه خلک دي چې په ډېر اوچت مقام به وي. د هغوی ځینې خوبۍ یعنی صفات الله تعالی دلته بیان کړي دي. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. بشک هغه خلق چې د خپل رب د هیبت نه ویریږي. خشیه وایي هغه ویرې ته کوم چې د الله تعالی د عظمت په وجه وي، لکه څوک مشران چې وي. نن سبا خو د مشرانو نه څوک نه ویریږي، لیکن پخوا په زمانه به د مشرانو ډېر غټ روب و چې یو مشر کس به کور ته راننوتو نو په کور کې به خاموشي شوه. ټول خلق به ناڅاپه الرټ شو چې مشر په کور کې موجود دی، او د یو روب سره به هغه ناست و. خلق به هم ډېر په تمیز سره ناست و. داسې نه ده چې د ویرې شی و، خو د هغوی په زړه کې به د دې مشر ډېر غټ عزت و، د هغوی عظمت. نو د الله تعالی د عظمت په وجه چې هغه څوک دی، الله تعالی څومره غټه هستی ده، هغه د جهانونو رب دی، او هغه علی کل شیء قدیر دی. د هغو په لاس کې ډېر غټ طاقت دی. د یو معمولي پولیس والو داسې غټ روب وي زموږ په زړونو کې چې مونږ د هغو نه ویریږو. او چې څوک د کایناتو مالک وي او هر شی د هغو د حکم سره چلیږي، د هغو د یو کند ویلو سره هر څه کیدی شي، نو بیا په زړه کې څومره هیبت پکار دی. نو هغوی د هغو د هیبت د هغو د روب په وجه د هغو نه ویریږي. د الله تعالی دا ډېر خوښ وي چې بنده د هغو د ناراضۍ په وجه په ویره ویره باندې ژوند تیروي. په سوره رحمان کې الله تعالی فرمایلی دي چې د هغو د پاره به جنتان وي، دوه جنتونه. په سوره النازعات کې هم الله تعالی فرمایلی دي چې هغه خلک چې د الله تعالی نه ویریږي او خپل خواهشي نفس قابو کوي، نو د هغوی د پاره الله تعالی جنت ښودلی دی. د الله نه ویریدل د الله تعالی دا ویره چې ده کنه، نو دا یو غټ دولت دی. که چاته میلاو شي دې ته د قدر په نظر سره وګورئ. ځینې خلک خو ویریدل نه غواړي. هغوی وایي چې مونږ مه ویروئ او نه ویریدل خوښوي، حالانکه په دې آیتونو کې درې ځله دا شی راغلی دی، د الله تعالی د ویرې چې زما رب زما نه ناراضه نه شي. او چې کله دا ویره د خلکو نه وي نو بیا څه شي؟ د هغوی یو روب وي زموږ په زړه کې چې که دا بنده رانه ناراضه شي نو بیا به څه کیږي؟ او په دنیا کې خو هم مونږ ته اوسېدل دي د خلکو د خوشحالۍ دپاره. نو بیا هغوی الټه سیده کارونه کوي چې دوی رانه ناراضه نه شي. نو د خلکو ویره په مونږ باندې ډېر څه کوي، او چې د چا په زړه کې د الله ویره وي نو هغه بیا څه نه شي کولی.
نو هغه بیا سونه شي کولی. بیا به هغه د ګناهونو نه ولې نه بچ کیږي؟ چې کله تاسو ګناهونه وکړئ او د الله ویره مو په زړه کې راشي کنه، نو بیا پوه شئ چې په تاسو کې دا صفت راغی، بیا دې ستاسو مبارک شي. په حدیث کې راځي چې الله تعالی د بنده په زړه کې دوه امن او دوه ویرې نه یو ځای کوي. چې څوک په دنیا کې د الله سبحانه وتعالی نه وویرېدو، نو الله تعالی به هغه بې ویرې کړي، الله تعالی به هغو له دومره نعمتونه ورکړي، هغو ته به جنت وښودلی شي، هغه به نه ویرېږي، هغه به نه پریشانه کیږي، او هغه وخت به ټوله دنیا پریشانه وي چې څوک په دې دنیا کې بې ویرې وو. الله سبحانه وتعالی به هغه خوف زده کړي، هغه به پاغو باندې هلته به پاغو باندې ویره وي. چې کله هغه خپل اعمالنامه وویني، چې کله د حساب کتاب وخت شروع شي، نو ډېر په ویره کې به وي، خولۍ به پیراماتې شوي وي. نو دوه ویرې او دوه امن به په چا باندې یو ځای نه وي. یو ځل حضرت عائشه رضی الله عنها د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی و چې یا رسول الله، دا د چا په باره کې دي؟ زمونږ د خلکو دا خیال وي چې ویره هغه خلکو له پکار وي چې څوک ښه نه وي. مونږ خو ډېر ښه یو، زه په څو خبره وویرېږم. حضرت عائشه رضی الله عنها تپوس وکړو چې دا به څوک وي چې څوک زنا کوي، غلا کوي، شراب څکي؟ هغه خلکو له ویره پکار ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای د صدیق لور، هغه دا خلک نه دی، بلکې دا خو هغه خلک دي چې منځونه کوي، روجې نیسي، صدقه ورکوي، لیکن د هغې د نه قبلېدو ویره وي د هغوی سره. سابقون هغوی دي چې په نیکۍ کې سبقت وړي. هغوی ډېر ویرېږي چې چېرته داسې ونه شي چې زما سو عمل د قبولیت نه پاتې شي. حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایي چې دا هغه خلک دي چې هغوی د نیک عمل نه داسې ویرېږي چې کوم تاسو د ګناه کولو سره نه ویرېږئ. د ګناه کولو سره هم خلک نه ویرېږي، او دا خلک داسې دي چې د نیکۍ کولو په وجه داسې ویرېږي چې هی الله، پته نشته چې عمل به مې څنګه وي، قبول شوی به هم وي او که نه، چېرته ریاکاري پکې نه وي راغلي، هی چېرته لویي مې نه وي کړي، هی چېرته احسان مې نه وي جتاو کړی، چېرته شرک مې په عمل کې نه وي راغلی، هی چېرته بې درته رانه نه وي شوی. څومره سیزونه وي چې هغه عمل ضایع کوي، ځکه چې مرضی خو د الله ده چې هغه کوم عمل قبلول غواړي نو قبول کړي، او چې نه غواړي نو نه قبلوي. صرف د اخلاص سره چې کوم عمل وکړي بنده، نو هغه قبلیږي. د ابراهیم علیه السلام په شان بنده چې هغو خانه کعبه جوړوله، د الله کور جوړوي، د هغې نه بله لویه نیکي نوره څه کیدی شي؟ او بیا هغه وایي ربنا تقبل منا، چې ای الله دا زموږ نه قبول کړي. هغوی به په دې خبره باندې ډېر ویرېدل چې چېرته عمل مې ضایع نه شي، چېرته عمل مې رد نه شي. او زموږ سره دا فکر نه وي، مونږ ولې دومره خوشحالیږو، مونږ ولې دومره لویانې کوو چې زه خو دا کوم هغه کوم. نو آیا تاسو ته پته ولګېده چې هغه قبول شوی هم دی او که نه؟ او چې پته درته نشته، نو بیا خوشحالیږئ په څو خبره، چې زه خو تهجد کوم، زه روجې نیسم، دومره دومره صدقه ورکوم، په څو خبره دومره لویانې؟ مونږ دا مسجد جوړ کړی دی، دا هسپتال مو جوړ کړی دی، دا یتیم خانه مو جوړه کړې ده. آیا تاسو ته پته ده چې ستاسو عمل قبول شوی هم دی او که نه؟ او د دې باوجود مونږ څومره په آرام سره ناست یو، هیڅ فکر را سره نشته. الله اکبر. او سوچ کوی الله دې نه کړي، که د قیامت په ورځ رد شي، نو بنده به خالي لاس پاتې شي. نو په دې باندې دومره د فخر کولو بیا څه ضرورت دی؟ چې د حضرت عمر رضی الله عنه پشان بنده چې د عشره مبشرانه وو، هغه څنګه د خپل وفات په وخت کې خپل سر په ځمکه باندې کېښودو، او هغه وی چې ای عمر، ته خو هلاک شوې، کوچریستا رب ته معاف نه کړې، دومره ډېره ویره. هغه خو چرته په یو عمل کې لویي نه وکړي. حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایلی دي چې مؤمن په نیکۍ کولو باندې هم ویریږي، او منافق په ګناه کولو باندې هم نه ویریږي. یعنی یو منافق وایي چې مونږ داسې کوم غټ ګناه کړی دی، دا ګناهونه خو ټول خلک کوي، او دا د مؤمن نښه ده چې هغه په نیکۍ کولو باندې هم ویریږي، او هغه جاړي چې یا الله دا به قبوله هم شي او که نه. کچرې قبوله نه شي، نو په هغه ورځ باندې به زه څه کوم؟ د دینه لویه خساره بل څه کې دی شي چې بنده ته ځان ډیر خخکاری او هلته هیڅ هم نه وي قبول شوی، دا هغه هر څه ضایع شوي وي، نو هغه به څه کوي؟ الله اکبر. نو ځکه همیشه داسې کوئ چې چېرته هم خپله نیکي دومره لویه مه ګڼئ. هغوی همیشه د ځان نوچتو خلکو ته ګوري چې د دونه مې عمل ښه وشي. د دنیا په معامله کې د ځان نه ښکته خلکو ته ګوري چې زه خو بیا هم درې منځونه کوم، خلق یو هم نه کوي، کوما یوه روژه پرېښوده نو څه داسې غټ کار وشو؟ خلق نن سبا ډوډ سر روژې نه نیسي، یا خلق نن سبا لوپټنه په سره وي، ما خو لا بیا هم په غاړه کې اویزانده کړي خو ده که نه. کوچرې تاسو د ځان نه د کمو خلکو سره مقابله کول شروع کړئ، نو تاسو خو چرته هم بیا په دین باندې کې نه شئ مخکې کېدی. چې کله زمونږ بچی وایي چې مونږ ګریډ ډی واخیستو، نو آیا مونږ خوشحالیږو؟ نو په دین کې ولې مونږ خپل ځانونه د هغه خلکو سره کمپیر کوو چې څوک په دین کې ډیر وروسته دي؟ مونږ خو چرته هم د یوې داسې ملګري سره ځان نه کمپیر کوو چې هغې ځان له د واده په موقع څه ښکلی سوټ نه وي اخیستی، بلکې مونږ ځان د هغې سره کمپیر کوو چې فلانۍ په دومره لکه باندې سوټ واخیستو. لیکن د دین په معامله کې مونږ ډیر زر په لږه باندې راضي شو، اخر ولې؟ الله اکبر. الله تعالی دې موږ له په دین کې د مخکې تلو توفیق راکړي، آمین ثم آمین. نو هغوی په نیکو کولو باندې هم ویریږي. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، او د خپل رب په آیاتونو باندې هغوی ایمان راوړي. د الله آیاتونه دي داسې، د الله آیاتونه مني، داسې نه وایي چې دا خو زړې خبرې دي او نن سبا په دې باندې څوک عمل کولی شي او په دې باندې تلل څو آسان کار خو نه دی. الله اکبر. والذین هم بربهم لا یشرکون، او هغوی د خپل رب سره شرک نه کوي. ځینې خلک وایي چې مونږ خو الله منو، لیکن ورسره شرک هم کوي. په سوره یوسف کې مونږ ویلي وو چې الله هم مني او شرک هم کوي، او دلته وفرمایلی شو چې هغوی د الله په آیاتونو ایمان ساتي او شرک نه کوي. ایمان لرل څه ته وایي؟ چې بندی د زړه نه ومني. چې کله یو شی د زړه سره ومنلی شي، نو بیا هغه ستاسو په عمل کې ښکاره شي. که تاسو دا خبره ومنله چې دا د ورځې وخت دی، نو بیا به د هغې مطابق تاسو چلیږئ. او چې کله تاسو دا ومنله چې بهر باران دی، نو بیا به تاسو د ځان سره چترۍ وړئ، بیا عمل په خپله د هغې مطابق شي. تاسو ومنل چې دا کتاب رښتینی کتاب دی، دا حق دی، او د دې هره خبره صحیح ده، په دې کې معمولي شک والا خبره هم نشته، نو تاسو به وګورئ بیا چې په تاسو کې به فرق راشي. خو چې بنده وایي چې زه به وګورم، نو بیا به کوم؟ د دې مطلب دا دی چې ستاسو زړه ډاماډول دی، مذبذب دی. نو دا خو د منافقینو علامت دی چې هغوی کله دلته وي او کله هلته. هغوی د رب سره شرک نه کوي، او په دې کې هر قسمه شرک راغی، شرک جلی او شرک خفی. شرک جلی هغه شرک دی چې څوک د الله سره نور خلق شریکوي. شرک خفی وایي ریاکاری ته، هغه هم نه کوي چې خلکو ته پته ولګي چې مونږ څومره نیکان یو، فلانۍ بس وایي چې دا دومره نیکه ده، نو دا تهجد نه کوي. فلانۍ بس وایي چې دا دومره نیکه ده او عبایه نه اچوي، نو چې زه د هغوی کور ته عبایه واچوم؟ فلانۍ به وایي چې دا دومره نیکه ده او زر زر منځونه کوي، زه به د هغوی په مخ کې اوږدې سجدې وکړم. نو دا ټوله ریاکاري ده.